په افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مثلث او ازادي ملمخو پایل د دې سات په خبرونو کو. د استر سلیب نړیوالې کمیټې یو مشر وایز مکانی ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومان لپاره یو دوامدار ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشر کاتیرینا ریتس پرون پنجشنبه په خپل ایکس پانل له دغو څرګندونو سره د نازی په نوم د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي پښه ورته لګول شوې ده. میرمن ریتس لیکلي نازیه دی و ماین په چاودنه کې یو بخل لاس ورکړی او په ورستیو کې د سر سلیب دی فزیکی توانمندی په یو مرکز کې ورته مصنوعي پوخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاپ زمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاودو مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیره میاشت د چین په مالي مرسته افغانستان کې له 2.5 لکه زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنجشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالي مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیی سنوار چې د سغدریز حماس ډلې لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوې ده. دا د اسرائیل د پوز لپاره چې د برید وروسته د حماس د جرلو د استلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړي یو ستر بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړې دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوز پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار وژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 828 لوا سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یې یحیی سنوار دی. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله په څه کم 3 میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر زم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس وخت دی چې په غزه کې د اوربند لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا له کله چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدله نه شي. د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبې په ورځ له بنګلادیش او وروسته د سیشنبې په ورځ له هانګ کانګ سره ده. ټاکل شوی د ښځو د شل اوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالي کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې د اکتوبر په 11مه د خیبر د جمرود سیمې پوریږي للمه کې جرګه جوړه کړي. دا پښتنه وروسته تر هغې پیدا شوه چې د پی ټی ایم د جرګې پر جوړ شوي انتظامی کمپ پولیسو څو ځله برید وکړ. د دوی خیمې وسوسولې او وشکې بهونکی ګازې پرې استعمال کړ. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نشته 3 میاشتې مخکې چې کله د دوی د ډلې د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر جسد خاورو ته سپارل کېده ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11مه به د پښتنو قومي عدالت پنوم جرګه جوړوي او چې د پښتنو مشانو په دې جرګه کې هر پریکړه وکړه په هغه به عمل کوي. شغلی پښتین د سپتمبر په 3مه د دې درې ورځنی جرګې د ځای د پرانیستو په یو غونډه کې برخه واخیسته، خو تر دې دوی ورځې وروسته پولیسو نیمه شپه لومړی ځل د جرګې په ځای کې پر راغونډو شویو کسانو برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف ویلی دی چې پولیسو د وفاقي حکومت په امر حمله کړې ده او د پخوال رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت یو لیک هم شریک کړی دی چې په دې لیک کې ادعا شوې ده چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په وړاندې د کرکې او سپکاوي د هڅونې مرسته او مشي کوي، نو د دې ډلې پر ضد دې سخت اقدامات وشي. هغه پښتنه به بیا وکړم چې په داسې حال کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ وتوانی شي چې د پښتنو د قومي عدالت جرګه جوړه کړي. په دې اړه دلته بحث لرو، خو بیا یادونه تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، واورئ او کولی شئ چې خپل نظر راته ولیکئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته
نثار احمد شیرزاد
سکایپ لر را سره دی د سیاسي چارو کتونکو د دوی مننه کوم. او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. شیرزاد صاحب، څنګه پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی چې په داسې حالاتو کې د اکتوبر په 11مه جرګه جوړ کړي؟
سلامونه اونې کېلی. زه فکر کوم چې دا کوم ستونزه چې د پاکستان پاوز او استخباراتيان په پښتنو باندې راولې ده، خو څه ستونزه به وي، مشکل به وي. خو بل خوا ته مونږ ګورو د پښتنو د ډېر کالونو حرکتونه چې دوی هم ژمن ده چې دا کارونه وکړي، خو څه مشکل ده. او د ګیلمن وژلو او د عیسا او پوځیانو کوم کلنه چې پښتنو سره لري، پښتنو په پوزه رسیدلې ده. کوم تعصب چې پنجابیان د پښتنو سره کړی ده، دوی پښتنو ته ژمن کوي چې دغه جرګه دوی دایره کړي. خو سربیره په دې مشکل خبر یا د افسوس خبر هم داده چې هلته که دوی په مقابل کې پنجاب کوم نیرو یا طاقت استعمالي، هغه هم پښتنه ده، هغه په پولیس والا دوی په د پښتنو د پښتون غورځنګ په مقابل استعمالي، چې سمو د مخ یا یو کلمک کې هلته د خپل پولیس والا ویل چې د پنجاب لخوا په مونږ باندې بریدو شو، اولته یو ځانمرګي حمله وشو. هماغه پښتانه پولیس د پښتنو په مقابل کې دوی کوشش کوي چې استعمال کړي. خو بیا هم کوم پرابلمونه چې ټول پښتانه په پوزه رسېدلې ده، زه فکر کوم چې سره د ستونزه دوی کامیاب شي او دغه جرګه دوی دایره کړي.
مننه مومن صاحب. په مشال رادیو کې ستاسو نوي راپورونه څه دي چې د دې جرګې د کامیابۍ له خاطره دوی څه نوي هڅې کړي؟
نو د کوم په سیمه کې زمونږ خبري اعلان دي یا د پی ټی ایم چې کوم کوارډینیټرز یې مخکښ خان دي، لکه آفتاب چینواری، شهزاده مسجد او دغه سي د پی ټی ایم نورو مخکښ خان زمونږ خبري پر لپسې کیږي. نو هغه دا وایي چې په 13 لکه شاوخوا د 2 اکتوبر نه را په دویخه درې واري په هغوی باندې بریج شوی دی. په دغه کوم ریګي للمه کې دوی چې کوم کیمپ دی د 11 اکتوبر قومي عدالت لپاره دوی جوړی، هغه کیمپ باندې دوی چې درې واري د 3 اکتوبر پورې درې واري په دغه باندې بریج شوی دی. په 2 اکتوبر باندې درې ګنټو پورې مسلسل مزاحمت روانو، دوه خوا په یو بل باندې گزارونه هم کړی دي، انخط پکې هم شوی دي. خو د پی ټی ایم چې کوم غړي دي دا غوی سره لیندې وي، په لیندو گزارونه کول او غوی سره د اوخ کې بیون کې گیسو، دغه سي هوای ډز هم کړی دي. په دغه ډزو کې بیا درې کسان د پی ټی ایم هغه جوبل شوی هم دي. د دې علاوه که بیا تاسو ګوري زه په ځای کوم د پی ټی ایم کوارډینیټرز دی غوی لګیو د کسان راټولول، نو هلته کې هم چاپی وهل شوی دي، دا غوی نیول شوی دي، دا غوی خپلوان نیول شوی دي. لکه زه به تاسو ته چې عمر اورګزی چې دی، عمر سمکنه د کورمی د غرور سرزمن خبره وشو، عبدالهادي سره نو عبدالهادي ویل چې دا غرور عمر سمکنه چې کوم کوارډینیټر دی د کورمی هغه نیول شوی دی. دغه شیرزاده مسجد ویلی د وزیرستان چې هلته کې فیصل چې شاه فیصل غازی هغه د پی ټی ایم کوارډینیټر دی، هغه دغه پلار دغه رور نیول شوی دی. بیا نور الله ترین به په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مخکخ دی، هغه راته ویلي چې هلته کې 8 کسان د پی ټی ایم غړي هغه نیول شوی دی. نو زه په دغه سی بیا پر ډیرس ملخان کې د پی ټی ایم مخکخ دی، تاسو پیژنئ لم زه مسجد پیندا د پینځم ځل له هغه چې جیل ته لاړې المزی مسجد هغه بیا د اکتوبر په دریم باندې نیولې دي. نو پر لپسې د دین علاوه د وړاندې نه علي وزیر مولا زینت الله او داسې ډېرې نور کسان چې دي هغه له وړاندې په جیلونو کې دي.
او بخښې دي علي وزیر خو یو ځل بیا هم په دې وروستیو کې ضمانت وشو بیا بیرته ونیو.
علي وزیر باندې په دریو مقدمو کې ضمانت وشو بیا په دوه ځله یوازې په تریم پیو کې ونیو، پنځه وارې د هغه ضمانت وشو خو د هغې باوجود بیا هم هغه ګیر دی.
مننه. د پی ټی ایم د غړي فرمان وزیر څرګندونې لرو چې دی څه وایي چې د دوی ستونزې څه دي؟
سلامونه په خیر. په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې د ضلعي انتظامیه له طرفه کریک ډاون شروع دی او په هر ځای کې د 3 ایم پی او لاندې گرفتاری روانې دي. اوس لپاره چې کومې گرفتاری شوې دي په هغه کې لوور دیر دی، مهمند، کارک، مردان، بنو، جنوبی وزیرستان، اپر جنوبی وزیرستان، لوور، ډیرای اسماعیل خان، سوابی، خیبر، پېښور او سوات. په دې ضلعو کې تر اوسه پر ازمونږ د ځموارو ملګرو گرفتاری شوې دي او باقی په هر ځای ناکې لګولې دي. تیر 24 غنټو نه په دې کریک ډاون کې ډیر زیات شدت راغلی دی، ډیر خلک په کورونو باندې چاپې وهلې شوې دي او د باجاوړ چې کوم کوارډینیټر دی د پی ټی ایم ضلعي کوارډینیټر هغه کور ته نن دوی بغیر بیسا وارنټا بغیر بیسا مطلب د دوی سره زنانا پولیس هم نه وو خو دوی د کور ته دننه شوې دي. بیا په کور کې دننه فایرینګ کړای دی، ماشومان او زنانا باندې ډیر تشدد هم شوای دی. دغه سي په ټولو ضلعو کې دغه کریک ډاون روان دی او اوس د تیر 24 غنټو نه دغه کریک ډاون ډیر تیز شوای هم دی. او بل خبره دا ده چې جرګه به په هر صورت کیږي. په جرګه چې کومه دا هغه فیصله د مرکز له طرفه پرون مشر منظور پښتون هم دا خبره ډیره کلیر وکړه او د مرکزی کمیټې هم دا فیصله دا چې دا جرګه به موږ په هر صورت کو او دا خامخا موږ مطلب په خپل تاریخ باندې په خپل وخت باندې کو. نو د ریاست د طرفه خو دغه کریک ډون یا داسې سرگرمۍ چې کومې دي دا مخته هم شوې دي. موږ چې هر یو ایونت کړی دی، موږ چې هر ځای کې جلسه او جلوس کړی دي، دغه کریک ډون کیږي خو بیا موږ په خپل وخت باندې هر څه چې کوم دي خپل جلسې جلوسونه هر څه ممکن کړی دي. نو په دې جرګه کې خو به ټول پښتون قام را درومي، د قام مشران به را درومي، د قام د هر مکتب فکر خلک به را درومي. نو ان شاء الله دې جرګې لپاره موږ هر یو پلان تیار کړی دی. موږ ته اول هم د پتا وا چې دلته به داسې کروډون کیږي او د ریاست لخوا به خمخه خندونه جوړیږي. خو کدی هر څومره خندونه جوړوي دا زموږ د طرفه واضح پیغام دی چې جرګه به په خپل ورځ په خپل ځای باندې کیږي. پرون د خیبر چې څومره افریدیان، شینواری او نور قامونه قبیلی دي هغه جرګه وشوله، هغه مشتدا ډډګرنه راکړې ده چې د دې سکیورټي هر څه به موږ مزید په خپل اخلو او ټول کام به راوځي. نو امید دی ان شاء الله او د موږ کومې را دي دي هغه مطابق دا جرګه به پار صورت په خپل وخت باندې په خیبر کې کیږي.
شیرزه صاحب، د دغه مشکلاتو په ترس کې بیا هم تاسو فکر کوي کدوې ونه توانی چې دا جرګه دایره کې په دې سیمه کې؟ ځکه چې منظور احمد پښتین د دې جرګې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، تقریبا کور په کور ګرځېدلی دی، اسناد یې راغونډ کړي دي، خو که چېرته د ده مخه ونیول شي نو دا امکان هم شته چې له پولیسو سره د دوی یو جنجال راشي. مخکې تاسو اشاره درلوده چې پښتانه پولیس د دوی په مقابل کې ممکن استعمال شي، وضعیت په پدې ځای کې څرنګه شي؟
وګورئ، دا یو ټیکټ زه اشاره کوم چې د پښتنو نه غواړي چې په سیمه یا په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې جګړه وکړي. کوم مشکلات چې دا دوی چې جرګې مخکې کړی ده یا د جرګې خبرې کوي دا په خپله معلومی چې پښتنو غواړي چې خپل حق د صلح او آرامي او د گفتگو خبرې اترې د لارې نه حل کی نه غواړي چې دلته یو څه د ستونزه لکه چې پنجابیان غواړي یا اسلام آباد غواړي هغه سي پښتانه نه غواړي. دا یو ښکاره خبره ده چې پښتنو غواړي چې د وصول لري هلته چې لوی مشکلاتونه د جرګې د لارې نه حلوي. نو که پنجاب یا اسلام آباد وغواړي چې نور ستونزه ته لمن و نوې هي او دغه ستونزه غات نشي پکار ده د دغه جرګې عزت وکي او دغه جرګې ته اجازه ورکي او د دې امنیت مونږ سي چې دوی نه والی چې لکه هغه چې وایي د ټي ټي پی مونږ ته مشکل ده یالته مونږ ګورو چې څو ورځې مخکې مونږ واورېدل چې دغه د بلوچستان تاریخ او تم سره د ستونزه پیدا کړې ده دوی هغه جنگونه کې د مکه کې پولیس وژني خو د پښتنو چې دا کار نه کوي پکار ده چې اسلام آباد دوی ته موقع برابر کړي که بیا هم دوی نه کوي نو بیا دا یو ښکارا یو ثبوت ده یا یو پیام ده د اسلام آباد له خوا چې مونږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لوی ستونزو حلولو دپاره او که د مزاحمت وکړي یو څه ستونزه برابري دا یو لویه پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي د پښتنو به ملامت نه د منظور پښتون چې څه علیزاده کړی ده دا د ثبوت یې ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي مونږ ته ستونزه پیدا کړې ده نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي او که بیا هم در تکراروم که نغوالی پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي
شیرزا صاحب مننه تاسو سویل
شیبر صاحب وختي راسته تاسو پر لپسې دا پښتنه کوي چې دا جرګه به کامیاب شي کنه بیا تاسو پولیس ته اشاره وکړه چې او منظور پښتون خپل هم دا وینا کې ویلې دي چې کوم پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی نو دوی به څرنګه خپل کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او دوی نه به دا تپوس نه کړي چې دا سولې په خپلو ورونو باندې دغسې تشدد وکړو نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپل باندې احتجاجونه مظاهرې پر لتونه کړي مشال ډیو دغو سره خبرې کړي د پولیسو سره نو پولیسو خپل هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوز د دوی په چارو کې مداخلت کوي باید دوی د سیمې نه ووزي دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوز دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمې نه ووزي نو دا غیر دا ثابت شو چې دغه خبر پښتونخوا چې کوم ځنې پولیس دی هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نور چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي مظاهره کوونکي دي هغوی سره ولاړ دي یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خبر پښتونخوا حکومت په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی د خبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي او دغه کومه برخه چې ده خبر هغه په خبر پښتونخوا کې راځي د خبر پښتونخوا برخه ده نو د خبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی
نو پولیس څنګه په دوی باندې حمله کړې ده یا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازه بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه لیک را لېږلې ده دوی ته
خدای به بیرته رد کړي ده جنو چې نه دا کار نه لیش
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوس پورې په ډیړه سن دی ویل خو دوی همدغه د ریسي وخت چې تاسو کم دغه کوچی دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوي کوي پی ټی ایم دا تورنه لګولې دي نو دا غي د وچینه خو سیمه کې چې به څومره هم زمنګ د پوهانو سره خبرې کی ناغي و چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه سیاسي ګوندونه مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي د خبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دي او چې کوم ولده کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغه په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت مسلم لیگ نونو ګوند دی دغه سی پیپلز پارټي دی دوی په مرکز کې په حکومت کې دي خو بې چې په قبایلی سیمو کې دوی چې کومه پلویان دي یا دی غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي هغه په پاتونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خبر پښتونخوا زیاتره خلک کاغه چارواکي دي کاغه سیاسي ګوندونه دي کاغه د پولیس دي هغه دغه سره ولاړ دي پی ټی ایم سره نو دینه داسې بریخي چې ښکاری داسې چې دا جرګه به کیږي
او مننه مو
وبخي او بل ماده خبره کوله چې ټول نه غټ خند یا چې موږ سیمو کې په هانو سره خبرې کیږي نو د پاکستان استابلیشمنت د پاکستان پوز د دین ریږي چې منظور پښتینه د ټاټوله ډیټا راټوله کړی دا چې په سیمو کې چاته څه تاوانونه ورولې څوک چا څومره خپلوان مړ شوی دي د چا څومره خلک په جبري توګه لا درکه شوی دي چاته څومره مالی تاوانونه رسیدلې دي په وزیرستانونو کې داسې خلک چې هغه به مخکې زکاتونه ورکول 50 لک شپته لګ موږ سره خبرې شوی هغه اوس خپل زکات نه ناشتي نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړ شوی دا یا چا تاوانونه شوی دي او هغه د خپل غمیزه بیانې او ټولنیز رسنې دي په نړیواله توګه باندې دوی د غک ټول نړی ته ځي نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست د غنیری
مننه مومن صاحب ل شیرزی صاحب نه پښتنه لرم خو مخکې ته د شیرزی صاحب له تاسو پښتنه وکم د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومن صاحب اشاره ورته وکړل چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړې دي ورته ویلې دي چې هغه به تاسو ته پستسترګ ګوري دا سره ګورو
د یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهي او بربادي د جوړولو د پاره ته روانه پښتون وطن یو جرګه کول چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلې وو چې زما بیا غړنګم په هغه تنخوا اخلي ز یقین لرم ستاسو ستا مور جان به یو پښتنه وي زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپل مور حیثیت لري کاغت ده هم داوی چې نن د ډوډۍ خړلې دا پاغه تنخواه شوی دا چې پښتانه د خپل وطن د امن د پاره او د جبر د ظلم د لری کول د پاره راټولې د ما هغه په قانوني مشتل پاغه مې درته ګټلې دی هغه درکو ته یقین او منځما دومره یقین دی چې هغه مور بستاده د تنخواه او ډوډۍ ونخړي
شیرزه صاحب د پولیسو موضوع یاد شوه لکه څنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او لا خلکو سره تشدد کړی دی لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړی دي پر لټونه یې کړی دي او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړې دي لکه څنګه چې محمد صاحب وویل حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې له منظور پښتین سره په غیش پښتنه کوي او د هرکلی کوي څه فکر کوي چې آیا تاسو داسې ښکاري چې د پښتانه پولیس دوزای شوی دي
زه فکر کوم چې خوب یو څه ستونزه به یې یالته په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبره ووري او بل د پولیس تر څنګ او تر فوزم د پاکستان فوزیان یا ایسای او ستر بلدان ډیره په مشکل حالته د پښتنو په سیمه فوزیان ډیر د ځای په ځای کړی ده خوب د کوم سرګونه چې میلمه وکړه چې دومره کسان پی ټی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې ټول پولیس والا دوی یو په پامدې پوښی چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده زه یو وخت پاکستان کې وم ملته ما ولیدل چې زما ډیر دوستان پاکستانیان او غوندیان دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل ولوستل په پښتو دوی ته نه راتله ما یو نه پښتنه وکړه ولی وای چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه په اردو او انګلیش مونږ زده کړې ده دومره تعصب ده او وخت راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده نو دا پولیس والا هم که دوه ځایم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده دا د جګړې جرګه نه ده دا د بی نظمی جرګه نه ده دا د مشکلاتو حلولو د پر جرګه ده دغه جرګه ته ټول غاله کیدی او اسلام آباد هم دغه جرګه ته غاله کیدی او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو او غسیمه چې کوم تر اوسه پر اسنو زو دغه اسنو زو ختم شي خو کبیام ما مخ کې ویله افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډیر په خواري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالي چې هغه د منظور پښتون خبره مو واوریدل چې څه ویل و ما معلوم ول چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالي کده د دینه پښتنو پولیس هم یو درس واخلی او یو ځای شي یو متي شي زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي هم دغه جرګه خپایلې مولې
مننه شرت مومن چې بدلته یو بل پښتنه د په اړه وخت چې دوی دلته دا کمپ اورانوي او دلته دا خیمه سوزولې دي، نو کله د جرګې وخت را نشته کیشي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لار کې هم دوی مخنیولای چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لار را راولې او غونډې ته ونه رسید، نو له دې سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیاب وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لزګونو شمیر کې لوړان دینه خلق را روان شوی دی وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو پته شته چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدون ښکار شوی دی، نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده د بل ځای نه ده. نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپل باندې وکټمز قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دی هغوی په خپل هم د ولس سره ودرېدل، هغوی سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي. اوس دغه ترازو نو موږ خپل باندې د یو خبریال په حیث باندې موږ دا ډیر وخت نه کور کوو، نو موږ هم دا سوچ نو چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي، لکه اوس چې د وزیرستانونو کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخو نه د خیبر پښتونخوا مختلفو برخو
نه د جرګې ځای ته
لیکن
او بخشي ویډیوګانې خو ډیر خلک نشکاري.
نو هغه چې کله دوی د پرل پسې دوی به درې مورز ده او دوی دغه تشدد کوي، انسوګیس استعمالوي، په نور مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زمونږ ملګری لګوي پر پټوانې غونته دي چې هغوی راشي پولیس دوی څخه سر پلندې دي، دوی څخه نور څه نشته دي، نو دوی وتښتي یا دوی څه اوسنه سم مزاحمت وکړي. لکه د اکتوبر په دویمه باندې دوی درې غټې مسلسل د پولیسو سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاسو باندې، ځکه دوی څخه وسله نشته دي د پی ټی ایم غړو سره. نو دوی به څه چل کړی دی د اکتوبر درېمه شپه دوی په اجرو کې تیره کړی ده، د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلې د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړی دی، په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی. نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا ده چې خلکو ته را روان دي. لکه دې پورې چې مشال ډیو ته کس ټلیفون وکړ چې موږ یوازې د سکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلاسیپولانه د بلوچستان پښتون مشته سیمه ده هغه نه ورلېګلې دي او لګې موږ خلک راټولو. نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده دا په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال راډیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وتوانی چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورسو کې؟
زما په خیال رسیدلی ځکه آسان هم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګی للمه، هغه دا سیده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویلې چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپله باندې په لکونو آبادي ده، نو څنګه به منی کې خلک داسې به د خیبر
خو بخښي خو له پېښور هم دي ریګی للمه ته یو لار تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی، خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه ځي که امنیتی ځواکونه دا لاره بند کړي؟
زما خیال دا سیده چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړي وړي لارې تللی چې خلک ځان رسی په هر طرف کې رسی کنه، خلک ځان رسی پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک اغیتا او ورزیم دغلته د دین بل دا د بد مردان چار صدا دا ټولی ځلې یو بل سره تړلی دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي. نو د دې مخه دغه مرم نیول ګران دي. بل غټه خبره ده چې وسو پوره تاریخ طالبان پاکستان یو پیرم ده نه دی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چرته بریټ کړي وسلوال یې دغه بریزي مواریه غستیدا، نو دغه هم هغه مطمئن نه چي لکه وسلوال ډلې هم په دې باندې گزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزاسب د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کې وي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پی ټی ایم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري؟
زه به کوم د دوی هغه پښتونوالي ده یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او د یو سیمه خلک دي همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف د دوی هدف هم یو هم ده خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه کې شي دا دوی نشدې کوي. زه فکر کوم چې او د دوی رشتہ داری دا د یو علاقه خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژنې، ځکه د دوی نشي کولای چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی تی تی پی ام وای چې مونږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي نو دوه دغه تی تی پی بیا د پښتنو په سیمه بدنامیږي د دوی په خپل بدنامي په خاطر هم څه نشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي. لویه خبر هم همدا ده چې د دوی اصلي شعار همدا ده چې مونږ د پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف مونږ درېدلې ده او مبارزه کوو او حق د هغه زینه غواړي او د هغوی په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف د دوی شعار نه ده که اوس دوی پښتنو په مقابل کې ستونزه پیدا کړي نو بس سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی به بدنامي
شیرزه صاحب اصل کې په ټي ټي پي تورونه هم دا لګي خلک هم پښتانه هم ته په دې وجه خفه دي چې تاسو په پښتو میاشو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا دغې ذمواري اخلي که نه په ټي ټي پي باندې طریقه باندې پاکستان باندې خو تیر ورځ چې زما کله د علمزی مسجد سره خبرې کېدې د پی ټی ایم مخکښ دی او ماج څنګه تاسو وختي ویلي اوس پولیسو نیولی هم دی نو هغه ما ته ویلي چې اصل کې تحریک طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منلی باید چې دا ومنل شي نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کېدای شي پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک موږ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه به کوو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبري له درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو نو په کار چې دغه یو قوت دی په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مرا ولو موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړه د عملي کولو لپاره او بیا دغه پریکړه د عملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبولو لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو نو دغه پریکړه چې دوی یو وکړي هغه ریاست ته کیږي او دوی و چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملي شوي نه
خو همدغه خبره منظور پښتین هم کوي دی وایي ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان اصطلاح ګډ طالب او بد طالب نشته او که ملا دی که عامي دی که هر څوک دی دا ټول باید سره یو ځای شي بس شیرزه صاحب له تاسو هم مننه کوم مومن صاحب تاسو مننه کوم د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې دا خبرونه تر دې دمه سره وکړه
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د آزادی میلمه
سلامونه نوری است نوریم ستاسی کوربه د ازادی میلمه مونن داسې او څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری او د غرض امنیتی مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی حکمت اعظمي مو میلمه دی اعظمي صاحب خبرونې ته ښه راغلاست
ډیره مننه نوري صاحب خوشحاله یم چې په دې مرکه کې ستاسو سره زما پوره نوم حکمت لازمی دی نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته نو بیا مې پلار دی بیرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم او وروسته د هغې نه د فامیل هجرت ته اړ شوی وو پاکستان ته تللی وو د یو څه موده وری وو د هغې نه وروسته بیا بیرته راغلی یو په هلمند کې نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی وروسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته د دولسم نه علي لیسنه چې فارغ شولم ننګرهار کې مې اخري کال وویل مې عمر لیسنه فارغ شولم د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم نو په ټولو ولایتونو کې په اکثرو ولایتونو کې هم مې سفرونه کړي دي هم مې تحقیقات کړي دي نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جروب نه د هلمند او کندهار نه راسره دي چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی
ډېر ښه دغه دومره سفرونه له یو ځینې بل ځای ته چې تاسو کډه کوله دا اجباري کډه کولو او کوم نور عوامل درلودل
کله چې داخلي جنگونه خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت ته خطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه وو بیا ته پاکستان ته مهاجر شو کله چې بیرته راغلي یو په داخل د افغانستان کې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی وو کله چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړلې چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سهول کډه مو راوړل کابل ته او تر دې پورې چې کابل سکوت کوي هملته اوسېدلم ټول فامیل سره
د کابل تاسو یادونه وکړله لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ
بله ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون هلته خپل زده کړې پیل کړلې او په 2015 کال کې زفاری اسلام یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې چې سوي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم عوام به مې کار کوي ما شپ یاد دي کله چې کندهار کې وم غالبا شپږم وم صنف کې وم ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلانده ستوري په نامه باندې وو او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل نو په هغه کې زما یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وم ښوونکی یم زده کوونکی نو زه ډېر کشر وم او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې وو په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ څلور بجې درې نیم بجې چې به د دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله بیا به نو کور ته تللم
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکي ویلای د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو اوس چورته ګوري تاسو په اوسنی ژوند کې هغه پخوانی د کاري تجربې چې ډېر کوچنی والی کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي کوم عکس العمل ویني لیدلې مو دي
ساده کاناډا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسولیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل او دا مسولیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسولیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د علاقتوب نه دغه خوند واخلي هغه معنی درلودی
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه
دقیقا یعنی ما دې د زړه سپورت څخه ډېر لیري وساتلم د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري وساتيري ته ځي او هغه څخه لیري وساتلم نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې فری شوی نو دغه هغه وزنې منفي نقطه زوینه چې زما په ژوند کې د نوډل نور ټولې مثبتې
دغه تجربه خپل اولادو ته انتقالوي
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په ماغه اندازه باندې اما غره کم کار وکړي نه دومره ژر چې مسولیتونه زیات شي خو هغه د پدې پرې ماړه د دې څومره توانایي لري څومره کولای شي چې دغه ماده وسیږي، نو هغه ته په کتو باندې ان شاء الله دا فیصله وکوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته د کابل دورې ته، تاسو ویلې چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې، او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
ما پونتون شروع کوي دا غینه مخکي یو تاکاتي نهاد د اړیکو د دفتر یا د لیزن افس چې اوس په کابل کې فعالیت لري. ما په دې ځای کې وظیفه او مومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې، او بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بحث سره آشنا شولم، نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل، او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات، مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بحث پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره، چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر می پوره کړ. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنگي و، دا هغه نه څنګه راوته، کوم ماډل اون دی کار کړل. هڅه مې دا و چې د چین د ماډل او د تجربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپل ما تیسس لیکي، د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټري ما وکړله، هغه م پوره سکالرشپ و او معاش مې ظفر ته راغلی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارامه ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بېرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه افر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې و چې مور پلار یې راسره قبلوله، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروې ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل، یو پکښې کې زه وم، او دغه ټیم، دغه افغانانو فاطمه رهبری کوي زما خمه خورته کښې نستم زه وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راته وویل دا خبره دې ډېره خوښه شول او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظمي دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسې ته ناست دي دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راشي دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي ارام ژوند وکړي یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی. مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بېرته کشولو وطن ته او فکر مو کوی چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي او هماغه تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی هر څه له لاسه موورخل نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره دغه شي انتخاب کې. مګر د افغانستان مشکلات دي نو بېرته راځمه همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي مشکلات به ډېریږي نو په دا خاطر مې فیصله واخیستله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلی او مطالعه مو کوله د دغه بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپله فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ کله چې په 2009 کال کې امریکان نور عسکر راستوله موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې سوی یم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي او تقریبا موږ 2000 طالب بندیان ته زموږ مخیلین پاتې سوي وو. او دا موږ ویله چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلن د دوی سره داسې کومک وکولی شي چې د دوی حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي دوی بېرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړپوړو چارواکي په کابل کې ناست دي په شمول د ډېرو لوړپوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخلین پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه عبدالسلام ضعیف د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر هغه د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوئ چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب د فکر کوئ چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړلې وه آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنګ نه پرته کولی شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه وه، 2001 نه که راواخیستلی شي نوري صاحب تر 2001 پورې دا خو مختلف
خو په لومړیو کې د جنګ شدید نه و، له 2006 نه وروسته شدت یې پیدا کړ. په هغه لومړیو کلونو کې احتمال د دې و چې که چیرې سمه پالیسي غوره شوې وای ممکن جنګ دومره شدت نه وای پیدا کړی. ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي، خو که راشو په ټوله په کلي توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا د ډېرو اشتباهاتو زیږنده نه ده؟ چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
شک نشته چې کله چې 2001 عمله کېږي امریکا راځي یو نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نوی د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې طالب باید د بن غونډې ته راشي را نه شي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول ملا برادر تر کومې اندازې پورې چې زه په خبروم دوی سولې ته لیوال وو، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سول او د نوی دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله او د حقوق پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایله کړل. دا زه منم په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تانه سیاسون تور کوي. اگر چې دوه کې به سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشوادی وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نسم ګرمولی شي. یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنګ ودرې، د سول د لارې جنګ ودرې. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهوران هم ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې، زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنګ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه په اصطلاح دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مو دا وه که چېرې موږ جنګ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي. یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي، د دې سره موافق نه دي یا راضي ځینې نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع کېږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل، یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. پتیره بیا چین ته، چین ممکن هغه خلا چې امریکا په نه موجودیت کې رامسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړی دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دوی هغه اولویت کې په منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال دپاره د فابریکو دپاره دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ دی. که چین اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډیر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله وو. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډیر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسېدار دی، امریکا هم قرضدار ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډیر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو اروپایي مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زه مثلا د بحث ډیر زیات سیاسي نشي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي، لا هغه مثبت نه سړی پیل کی خواږه خاطره لري، یعنی خواږه لکه چې خواږه ډیرې دي که څنګه؟
نه نه افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې چیرې دي؟ خوږې خاطرې ډیرې کمې دي نورې صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو عظمي صاحب ډېر که داسې بدبینونه اوسي او له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بیبي مې په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغې ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دوی پیدا سوي دي دا د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطرې لري که او کله ترخې تیر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه ورته سخت وه. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نه و سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم، په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي او وکولی شم چې خپل وطن ته ولاړ شم او ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي او په ارامه او اسوده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای شم.
عظمي صاحب ډېره مننه. کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې برا سره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت عظمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
لالا گل مخ دل لالا گل دل به تر تر لالا گل سری شوندی دی ملدی سری شوندی دی ملدی لا به تر دی تر مل مخ دل لالا گل دل به تر تر لالا گل مخ دل لالا گل دل به تر تر لالا گل دار کمالا زم چم چی پری شنی کری خباری مشتی که امبر دیستا پری شان پری شان کا کل مخ دلالا گل دیلا به تر تر لالا گل مخ دلالا گل دیلا به تر تر لالا گل